برای تر کچه ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو او لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سه شنبې په ورځ د ښځو او امنیت تر نوم لاندې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب لپاره د وزارت په ښه موقف کې دی او په دې برخه کې لا زمینې برابرېږي.
پلان مو امی هست کې
زموږ پلان دا دی چې 15,000 بسته مو ښځو ته ځانګړي کړي دي. په راتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دی چې 15,000 ښځې د شته 1,400 ښځو ترڅنګ جذب او استخدام کړي تر څو دوی په بیلابیلو پوستونو کې کار وکړي.
میرمن فروغ وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې 1,400 ښځې په دندو بوختې دي چې د امنیت تر څنګ یې د مدیریت ځینې برخې ډکې کړې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 میرمنو شتون د کشف، پلټنې او په نورو برخو کې اغېزمن واقع کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته څه شمېرې د پوره کېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمېر د 5,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان د دفاع وزارت د جندر د برخې مسول ظاهر عظیمی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو په رول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو دې برخې ته د نړیوالې ټولنې لا همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتمن شته خو د خلاصون لپاره یې خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
د ښځو موجودیت چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوي ډېر اړین دی، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نورې ښځې هم د خدمت ته راوبولو.
نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د جندر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت ناوخت دا پروسه زنډمنه کړې، خو اوس وخت د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختیایي بانک په 9 کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینه نازادي راډیو ته وویل چې یادې مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زی سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 800 میلیونه ډالره په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم صاحب، دغه مرستې بلای وزدي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزدي او د 4 کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورت په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا اما سفر رسول کیږي.
لدې وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وي او څومره ګټورې وي؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل پروژې ترسره کړې دي.
یعنی د مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو بهتره پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي تر څو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټلې او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې مهال پروژې پلی سي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهال پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي.
د ای آر ټی ایف یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې دغه د ار ټی اف یا د پیسو د افغانستان د وزیر صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د ای ډی بی رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وویل چې آسیا پراختیایی بانک له افغانستان سره 878 میلیونه ډالر بلای وزه مرسته اعلان کړه. د غور چارواکي وایي د پرونیو بارانونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په دې اړه جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
په غور کې د پرونیو سختو ورښتونو له امله بي ساري سیلاونه راوتی چې د چارواکو په وینا ګڼ تاوانونه اړولي او د مرکز فیروزکو یو شمیر سیمې هم لاندې کړې دي. محمد زمان عظیمی د غور د امنیه قوماندانۍ یو چارواکي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دغه سیلاونه ځاني تلفات هم لري خو کومه شمیره یې په ګوته نه کړه.
په
دولتیار سیمه کې ګڼ ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. د تاله او کندوال، شخلمند او پوزلیچ په استقامت کې ډیر مالی تاوانونه پیښ شوي دي. بلخوا په غور کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس حمیدالله دادفر هم وایي چې سیلابونو تاوانونه رامنځته کړي دي. هغه وایي د کومو معلوماتو په اساس چې له خلکو یې راټول کړي دي، لږ تر لږه 10 کسه د دغو سیلاونو له کبله مړه شوي دي او دغه راز شاوخوا 400 کورونه، کرنیزې ځمکې او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی دادفر زیاتوي چې دغه شمیرې تر اوسه تایید شوي نه دي او تحقیقاتي ډلې د پیښو ځایونو ته لیږلي دي. تروسه را رسیدلی معلومات وایي چې 410 لسکورونه لمنځه تللي. کرنیز ځمکې ونی او څاروي خو زخت ډیر دي، خو تر لاسه شوی افاقي ریپورتونه تروسه د ولسو کسانو د مړینې خبر ورکوي. سره لدی چې هر کال په سرلای په غور کې سیلاونه جاری کیږي، خو سګنی سیلاونه د تاوانونو لپاره بې ساري ګڼل شوی دي.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیا د مرکز ګردیز لپاره د ولسمشر له حکم سره سم شاروال معرفي شو. ګردیز شار له یو کال راهیسې د سرپرست شاروال لوري اداره کېده. په دې اړه د اوتپان له ګردیز راپور لري.
نوې خاروال اسمت الله خالد د پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح او سرمل اداري پلاوی د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو قومي مخورو اداري پرسونل ته ور و پیژندل شو. د ماریپي په غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل د خاروال نشټواله او د سرپرستانو زوب ته په اشاره وویل:
نوې شاروال ته موږ مبارکي وایو. شاروال صاحب ته اخري او ډاډ ورکو د سراوي پټول امنه د جمهور دی پرمان ملاتړ کوو. په یو برخو کې چې سم راوادي پکتیا دی لپاره ګټه دی، پکتیا دی لپاره کار کوي، خدمات کوي، در سره یو اکلن کا ودی نشوي کړ. یو وری دو وری دریمه دی بیا موږ بغاوت کوو، بیا را پتیګو، یعنی بیا دی نه پریګو.
نو موري دا غوښتنه وکړه چې نوې خاروال به د خلکو ستونزو ته په کتو خدمات وړاندې کړي او په ولسونو غږ وکړي چې د نوې خاروال ملاتړ وکړي. قومي مشرانو هم په یاد غونډه کې لنې وی خاروال څخه بلا بلی غوښتنې لرلې او وی ویل چې د خار صفایي د وایدو لوړواله او په اداره کې د شفافیت رامنځته کېدل به د نوې خاروال په کاري لمړیتوبونو کې وي. د پکتیا یو قومي مشرای خوانی جهانی:
تک خپل اداره او شاروالی دا اصلاح وساتي او له ټولو ادارو سره همغږي اوسيږي او له خلکو سره او له ولس سره همغږي اوسيږي. ان شاء الله تعالی نیکنامي به داسې په برخه لکه دا اوسې وکیل صاحب تاسو پتو.
د لوګر ولایتي شورا مرستيال قسم خوشيوال هم چې لنوي خاروال سره ګرځېست په بدرګه راغلي او زیاته کړه:
کوسته ماته ثابت سو زکه می غک پورته کده جناب رئیس جمهور په مخ چې دغه شاروال د مونږ نه ملګه او ټول لوګریان په دې باندې خوشحال ده. خو که چیرته لیګه نو دا تاسو زمیدید ده مهرباني وکړه مونږ تم داسې او شاروال لکه اسمت خالد بیرته مونږ ته راولېګه.
د پکتیا خلکو غوښتنه وکړه چې د کار لپاره د نوي خاروال ملاتړ وکړي او د دوی په همکاري سره به د خار بڼه بدل شي. نوی خاروال ته د ماریپي جوړه شوې غونډه کې خاروال اسمت الله خالد د خپل راتلونکو کارونو په خار کې د شته ستونزو په اړه وویل:
ما څه کوم معلومات کړی دي، د ګردیز خار کې شاوخوا تقریبا 3000 شاوخوا دوکان دي، ولې د 2 یا 2500 دوکان پر جوازونه ورکړل شوی دي. نور نه دي توزه سوي یا نه اختل سوي دا کار مشکل وي ستونزه خامه خاص نه استا ان مزز ماچ لوګر کار شروع کړه لګنه مخه نه طرح باندې کار کو نو مات کړو دا مزه ټول عملي کړئ سب ولې عملي دګر کې مشکلات ډیر زیات دي ان عملي کار او تھیوري کار ډیر فرق لري سره نو دوا کار بل دغه تکو چې تر صبح لري منګ څنګه وکولای شو صفایي وای در ټول کو دا ملکیتونه څنګه ثابت کو تجارتی ساحه دی دولتی ساحه دی رهایشی نمرې دی دا ټول هغه سړي د شروالي دند د وظیفه اصلاح کار باید کیږي که شروالي پم دغه اوایدو نه پورت لوړ دي
نو موړي دا غوښتنه وکړه چې کوله سولایتي ادارې ور سره همکاري ونه کړی خای دی غمر چې په کار د بریالۍ نه وي اسمت خالد تر دې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پولی عالم خاروال وو خو ګردیز لتیر یو کال رئیس خاروال نه درلود او ادارې د سرپرستانو لوري سنبالیدله
د یو ان بی سایل مخې چې د اروپای اتحادیه د ایروستات ادارې خبره کړې ده تیر کال د هغو ماشومان او تنکیو ځوانان شمیر څو چنده زیات شوی دی چې اروپا ته مهاجر شوی دی نوریاس نوری په کابل کې د کډوالۍ د سازمان یا آی او ایم د دفتر د مطبوعاتو د برخې مسول نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس یو کورنۍ چې دې ته زړه ښه کوي چې خپل ماشوم یا تنکی ځوان په خطرناکو لارو اروپا ته واستوي څه غواړي ښاغلی حیدرزی وویل
اکثرا کورنۍ یا والدین په هغه هېوادونو کې چې دوی نیت ورته لري چې خپل کوچنیان واسطه یا تر اتلس کلو نه لاندې تنکي ځوانان په دې امید سره چې دوی وکولی شي استثنایي مرستو په تلار کې دوی ته اولویت ورکول شي او د دوی د پناه غوښتنې اغایاوې قبول شي په هغه حال کې چې دوی په ډېر پرمخاطرې لارې انتخابوي او خپل کوچنیان په خطر کې اچوي زموږ په اند باندې اکثرا د حقوقي رژیمو عدم آګاهي د والدینو سره او همدارنګه دلارو دي خطرو حقيقي تسدي سره موجود نه چې دوی وکولای شي تلفيقي چې څه د غاصه ورکي او څه شي لاس تراوري
څه پروګرامونه باید تر لاس لاندې ونیول شي چې کورنۍ ته قناعت ورکول شي چې دغه لارې ډېرې خطرناک دي او تاسو خپل اولادونه کم عمره ماشومان ملګي اروپا ته
موږ به عامه په هغوی پروګرامونه نه وو چې د کډوالو په چارو کې نور ادارو سره د ټولنیزو چارو وزارت سره موږ کار کوو تر څو دا پروګرامونه د عامه په هغوی پروګرامونه رامنځته کړي چې والدین کورنۍ په مجموع کې په افغانستان کې نشتي دوی ته دا وختي تصویر دی چې هغه خطرات چې معمولا کډوال په تیر ځوانان تنکي ځوانان چې اروپا ته د رسیدو په موخه په دغه باندې قبل هی او کوم خطر سره د لارې د خطر بلکې هغه موارد چې دغه تنکي ځوانان اکثرا د قاچاقبران د خوا څخه استفاده تر کیږي او اجباري یا جنسي فعالیتونه په دې باندې تر سره کیږي او زموږ مطمئن یم چې دا په هغې په تسامه توګه باندې خلکو ته ورسیږي والدین به هیڅ کله د تعلیم سي خپل تنکي ځوانان سرنوشت په خطر کې ده هغه اروپا ته ولېږي
حیدر صاحب د اروپایي اتحادیه او د ترکیه ترمنز د لانجمن تړون په نتیجه کې ویل کیږي چې یونان ته په مجموع کې د کډوالو او د پناه غوښتونکو د غیر قانوني پناه غوښتونکو بهیر ډیر ورو شوی دی آیا د دغه بهیر په ټکنی کې دو سره د افغان کډوالو د تک بهیر هم ورو شوی دی یعنی اوس کم خلک یا کم افغانان له هواده وزي اروپایي هوادونو ته د پناه په هدف زی
د دې ته ډیر کاره ضرورت لري چې یو نوې سروې وسی چې څونه کسان اوس د تک په حال کې دي د هواد په بهر اما لړۍ په دې معنی ده چې مطلق اندره بلې په دې کې هم شک نشته چې دا لړۍ یو څومره سوي او یو څه سوسواله دي کړه غوړې وي هغه حقیقت ته په نظر کې نیول سره چې تاسو اشاره ورته وکړه باید حقیقت ته هم توجه وکړي چې په تیر وختونو کې یا تیر کال کې یعنی دې کال په اوایلو کې چې تعداد مهاجرینو د کډوال ډیر زیات ورورسېدل یونان ته او همدار از نور اروپایي هیوادونو ته د غو د کډوالۍ د مدیریت څنګه ټول فلسفري او دوی نه شي کولای په لازم ډول باندې اړوند خدمات او مرستې وړاندې کړي او هر مورید د پناه غوښتنې مورید په مجرد ډول باندې وڅېړي او بل اخره تصمیم پی ونیسي نو زه فکر کوم د دې محدودیتونو په احساس سره دوی غواړي چې هغه څېړنیز اجراءات دی ولري او هر قضیه د پناه غوښتنې قضیه چې هغه د افغانانو وي د عراقیانو وي یا د سوریانو وي په مجموع کې د ټولو کډوالو په مجرد باندې وڅېړي او بل اخره د هغو په هکله د قضایي تصامیمو په ترڅ کې دوی ته د پناه غوښتنې منظوري ورکړي
په افغانستان کې د آی او ایم د رسنیو د برخې مسول نصیر احمد حیدر سي د دې خبري مجلې ورسېو تر رسیدلې او عوام اوریدل چې نن د بیان د ازادي نړیواله ورځ او د افغانستان اجرایی رئیس په دې د دې ورځ په مناسبت خبري کړې دي او په افغانستان کې القاعده ته اندېښنې زیاتې شوې دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 15,000 شسینه عسکر به جلب کړي.